سلامونه ستړي مشه په کابل کې د شپې 9 بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د ځای روشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د نمړي د نوې لمریز کال له پیله د زلزلو او سیلابونو له کبله 13 نمړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د دغې وزارت ویاند شفیع الله رحیمی نن پنجشنبه رسنیو ته په لیږل شوي ویډیو پیغام کې د دغو زیانونو په اړه وویل.
د بارانونو سیلابونو او زلزلې له امله 402 کال وري میاشتې اول نیټې څخه تر اوسه په 22 ولایتونو کې له بده مرغه 13 کسان شهیدان، 22 کسان ټپیان، 1303 نوي کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 4000 اوسه تجربه کرنیز ځمکه له منځه تللې.
رحمی ویل ادوی زیان منشو ته نمرنی مرستی رسولی خود جزئیات نه دی ورکړی دی چې څه شمیر کسانو ته یې څه ډول مرستی ورکړی دی. لتیرونه رئیس د افغانستان په نږدې ټولو سیمو کې د روخت څخه راغلي چې ورسره هوا هم سړه شوې ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ماموریت کابل ته د سل چنه طبي توکو او درملو د یوې بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. دې ماموریت پرون چهارشنبه په ټویټ کې ویلي چې د بشرپالنې د غنوي مرستې چې په افغانستان کې ورته ډېره اړتیا ده د هوا لارې کابل ته رسېدلې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت همدارنګه ویلي دي چې د 2020 کال راهیسې د اړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستو 28مه کڅوړه ده چې د بشر دوستانه هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته رسیږي. د ماموریت همدغه راژمنه کړې ده چې لړمان افغانانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو په راپوسته وسلوال بریچ کې او د سړک غاړې په بم چودنې کې د افسر په ګډون څلور پولیس وژل شوي او شپږ تنه ټپیان دي. د لکی مروت د پولیسو ویاند شاهد حمید خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل وړه مشپه وسلوالو د پولیسو په راپوسته برید وکړ چې 15 سرتیري پکې ټپیان شول. هغه زیاته کړه د لکی مروت د پولیسو مرستیال سرپرست اقبال مومن له نورو سرتیرو سره د پیښې ځای ته روان و چې موټر یې د سړک پر غاړه ښخ شوي مائن باندې ور برابر شو. د حمید خان په خبره په دې بریټ کې د مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوی او یو ټپي دی. د پولیسو پراپوستي د بریټ مسؤلیت روسه چانه دی منلې خو تاریخ طالبان پاکستان د پولیسو پر وټر د مائن د چودنې مسؤلیت مني. د روسیې د فدرال امنیت مسؤولینو نن وویل چې د کاري ترنبورګ ښار په اورال سیمه کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د وال سټریټ جورنال دغه خبریال ایوان کرشکویچ له څو اونیو راهیسې په دې ښار کې د اوکراین د جګړې او د واګنر اجرې ډلې په تړاو د روسانو د نظرونو په اړه راپورونه ورکول. د روسیې د فدرال امنیت د خدماتو څانګې په ویلامه کې دا کړې ده چې دغه خبریال د امریکا په لارښوونه په روسیې کې د یو پټ پوځي صنعتي شرکت په اړه معلومات راټولول. تر اوسه امریکایي چارواکو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی او زلبیا ټینګار وکړه چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسی چې اوکراین ته د یو 13 کسیز پلاوي په مشرۍ سفر کې له دغو تاسیساتو کتنه ترسره کړي پرون چهارشنبه خبر اعلان ته وویل چې عمومي وضعیت ښه نه دی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغه یو ځل بیا د دغو تاسیساتو اړوند د یو خوندي زون د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. روسیې د دغه تاسیساتو له کتنې د مخه هیله ښودلی و چې روسیا او اوکراین به پر دغه تاسیساتو د برید نه کولو د ژمنې په ګډون پر امنیتي اصولو هوکړه وکړي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټې ادعا کوي چې پاروستیو کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجاک وخل او نیول ورس تر بلې زیات شوی دی. دغه کمیټې نن د څرګندونې په یو اعلامیه کې کړی دی ویلي دی چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په مدافعینو د فشار په چول سره د افغانستان په بشور ټولنه گزارونه کوي. وړاندې په دې اړه راپور ورکړو. د افغانستان په 22 ولایتونو کې وروستیو طبي پیښو د 13 وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. مګه په راپور کې هغه کسانو سره خبرې کړې دي چې د غسیل ابودو او وروستیو طبي پیښو ځپلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې په افغانستان کې د سړې هوا له کبله د شدید تنفسي ناروغیو شمېر زیات شوی دی.
سیستم تنفسي و نفس تنګي ورته پیدا کېدله، نفس بند کېدله. خدای وبخښي مور شو.
نور مطالب هم در تلرو ملتی هم آخوارا.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټې اکوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه کوخل او نیول ورستر بلې سیاسي تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشري حقوقو د مدافعینو لنیولو شکنجې لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې 13 ورځې نه وخت خبر کړي طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د بشور ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقوقو زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علی عزیزی نرګس سادات او الهی د لورځي تری تم کېدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه غوښل او نیول ورستر بلې زیاتېږي. رسول عبدی پارسی د هرات پونتون مخکینه استاد چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو تر دې دمه نادره کړي، خو طالبانو د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې سلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسوال ډله، دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی، د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر الزام ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت لپاره، د شیر راتلونکي لپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی.
د غوښتنه کوي چې متی الله ویسا دې ژر تر ژره خوشي شي. علي عزیزي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ دا وکړه چې هغه د طالبانو له لوري تری تم شوی ده. نرګس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لاورځۍ چې ادای کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زوره نکاح کړې وه، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده، خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې داخل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقونو، د بشر د اساسي حقونو ناوړه چلند، تهدید، ځورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه او دا اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقوقو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقوقو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسنی وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقوقو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقوقو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا لوړ پوړي پوځي چارواکو یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې دفاع وکړه. د امریکا د دفاع وزیر لویت آستین د چهارشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس په استمایي غونډه کې وویل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو پښیمانه نه دی او تر کومه چې پوهیږي په دې اړه حساب ورکوونکی نه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د دفاع وزیر وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټولو په پریکړه هیڅ پښیمانه نه دی. لوید ایستن چې د چهارشنبه په ورځ د کانګرس استمایي غونډه ته د امریکا د لوی درستیس مارک میلی سره یو ځای د راتلونکي کال د دفاعي بودیجې د توزیع لپاره غوښتل شوی و. د امریکا دفاع وزیر د جمهوری غوښتونکو استازي جیم بینکس د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان د پوځیانو د وټولو په پریکړه پښیمانه دی که نه، ویل نه، پښیمانه نه دی. په دې ناسته کې جیم بینکس له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټل پر مهال د 13 امریکایي سرتیرو وژلو په اړه تری وپوښتل چې آیا تر اوسه په دفاع وزارت کې چا له افغانستان د وټل مسولیت اخیستی. لوید ایستن وویل تر هغه ځای چې دوی پوهیږي دوی په دې اړه هیڅ چاته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د دفاع وزیر وویل
زه د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم، زه هیڅ پښیماني نه لرم. زموږ ځواکونو 1400 کسان د افغانستان ایستلي دي.
جمهوریت غوښتونکي جیم بینکس د دفاع د وزیر د څرګندولو د اوریدلو وروسته د استازو جرګې له رئیس وغوښت چې د بایدن حکومت باید د افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وپوښتل شي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې د داعش خراسان څانګې په انتحاري حمله کې له 120 ډیر افغانان او 13 امریکایي سرتیري ووژل شول. په دغه پیښه کې د یو افغان قرباني ورور مسعود صافي وایي ورور یې د 15 ماشومانو پلار وو او د بهرنۍ ځواکونو سره کار کاوه چې هغه ورځ د خپلو اسنادو سره هوایي ډګر ته تللی وو.
نو دای د سه شهادت رسیدلی وو چې لاس د ژوبلو، تندی د ژوبلو، بغل د ژوبلو هڅ دی وه، یا ویل کېده چې دا په سر بغل او په لاس په مرمۍ لګېدلی. اکثره خلک په همدغه سیستم او هغه څوک چې په بم بلاسټ کې له منځه تللي وو تن چا سر و، د چا تنه نه و، د چا تنه و سر یې نه و. متاسفانه چې د هغوی څخه 15 اولادونه یې دونه یوه مېرمنه
دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د جمهوري غوښتونکو له ګوند څخه میکل میکال چې د امریکا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس دی، دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د احضارولو سند لاسلیک څو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ورته معلومات وړاندې کړي. جمهوریت غوښتونکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د څرګندولو په اړه په داسې حال کې ټینګار کوي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوهې تړون د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په وخت کې لاسلیک شوی دی چې امریکایي ځواکونه او متحدینو ته له افغانستان څخه د وتلو لاره هواره کړه. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي د امریکا ډیپلوماټیک او نظامی چارواکي د افغانستان په اړه په معلوماتي تشکی قرار لري.
احساس میشه کې
داسې احساس کېږي چې ټول د ډیپلوماسۍ او نظامي دستګاوې له هغه چې په افغانستان کې پیښ شول خبر نه ول، نو ځکه یو معلوماتي تشه وه چې یو بل ته ستونزې ایجادولی.
خود امریکا ولسمشر جو بایدن تل د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو دفاع کړي او ویلي چې په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ ته د پای ټکی کېښود. که څه هم ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د امریکایي ځواکونه به د 2020 کال د سپتمبر په 11 وځي، خو طالبانو د اګست په میاشت کې بریدونه پیل کړل او یو شمېر ولایتونه یې ونیول او بلاخر د امریکا لخوا ملاتړ کوونکي د اشرف غني جمهوري دولت سقوط وکړ.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خورخ پرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لری.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
د افغانستان په 28 ولایتونو کې په وروستۍ طبي پیښو کې 13 وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د وروستۍ اورښتونو، سیلابونو او زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1390 کورونه په بشپړ او یا جزئي ډول ویجاړ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د سختو بارانونو او سیلابونو زیاتوالی په 22 ولایتونو کې لسګونو کسانو ته زیان اړولی دی. او یا کلان صوفی فقیر د پروان ولایت یو لغو بزګرانو څخه دی چې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله کروندې زیانمنې شوې دي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه کروندګرو ته اړولی دي.
میسیل کاس خودش یک مصیبت،
سیلاب یو مصیبت دی، یو آفت دی. د مولی او پیازو پانی سوری کړي، سهار رنگ دی روخانه خو اوس جوړی شوی دی، کاروانګرو ته ډیر زیان اړولای دی.
تورکی دی قانون خیلی zarar کړه.
په پروان کې سیلابونو د کورونو او کاروندو د ویجړولو ترڅنګ د دغه ولایت اټیوال او کسبګر هم زیانمن کړي دي. 45 کلن غلام دستگیر چې د پروان ولایت په مرکز د چاریکارو په خار کې د بوټانو ګنڈلو کار کوي، ازادي رادیو ته ویلي چې سیلاب ټول د بوټانو ګنڈلو سامانونه له ځان سره وړي دي.
له سهار تر بیګا دلته بوټان ګنډم، سیلاب زما ټول شیان له ځان سره یوړل، له کار او غریبۍ څخه پاتې شوم، موږ حیران یو چې څه وکړو، رنگ برس ټول شیان رانه یو ډل
بلخوا. د پروان ولایت د اولیاء ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالنبید وایي چې سیلابونو یې د ورزشي کلب ودانۍ زیانمنه کړې او د دغه کلب ټول وسایل له منځه تللي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د کلب ښیښې ماتې کړې وې، له همدې لارې څخه سیلاب کلب ته راننوتلی وو. سیلاب ډېر ویرونکی وو، زیان یې ډېر اړولی وو. کلب ډېر لوی دی، وسایل زیاتو ټولې خراب کړي دي. موږ په تلخونه کې یو، تر هغو چې دا وچېږي دوه دوه نیمې میاشتې نیسي.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو ویډیویي پیغام کې د دغو سیلابونو د ځاني او مالي زیانونو د شمېر په اړه معلومات ورکړي او ویلی دی د 1402 لمریز کال د سلواغې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د هیواد په 22 ولایتو کې د بارانونو، سیلابونو او زلزلې له امله په فراه، فاریاب، بلخ، اروزګان، کونړ، نورستان، لغمان، بغلان، سمنګان، پروان، کندوز، پنجشیر، میدان وردګ، بدخشان، تخار، پکتیکا، پکتیا، کابل، خوست، هلمند، جوزجان او نیمروز ولایتونو کې له بده مرغه 13 تنه شهیدان او 2 تنه ټپیان شوي دي. 1893 کورونه په جزوي او بشپړ توګه ویجاړ شوي او څه باندې 43,000 جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده. د ښاغلي رحیمي په وینا په تیرو 2 ورځو کې په 5 ولایتو کې 1,400 د استوګنې کورونه په جزوي یا بشپړ ډول ویجاړ شوي او څه باندې 2,500 جریبه کرنیزه ځمکه په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د حکومت یوه پیژندنې ادارې هم د افغانستان په 26 ولایتو کې د واورې، سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان په 2 ولایتو کې د بارانونو او سیلابونو شدت 645 کورنۍ زیانمنې کړي دي. دغې ادارې د سهشنبې او چهارشنبې په ورځو په جلا جلا ټویټونو کې ویلي چې مرستندویه ادارې له زیانمنو سره مرسته کوي، خو د بودیجې کمښت د مرستو د کچې لوړوالی محدود کړی دی. د روان میلادي کال په پیل کې د طالبانو د حکومت په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې په 1401 میلادي کال کې د طبیعي پیښو له امله تر 1,000 زیات افغانان وژل شوي دي.
لبل خو بیا د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو څخه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت هم تاییدوي چې د ماشومانو په ګډون نږدې 4.5 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي، خو یوازې 1% مړه شوي دي. هغه کسان چې د خپلې کورنۍ غړي د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي وایي حکومت باید د دغه ناروغانو د درملنې لپاره لاس په کار شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پلازمین اوسیدونکو مساویر وایي د تیر کال په جدي میاشت کې د خور یو کلن زوی د شدید تنفسي ناروغۍ له امله د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې ومړ. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خور یې مبشر نومیده او دوی شپې په یاد روغتون کې بستر وو.
پرایم مریض و دوا ورځ موږ شپخانه کې بستر و ځامل ته ومه. هلته وروره ډاکټران په اکسیجن ورته تیر کو، سیروم ورته تیر کو او سیستم تنفسي وو، نفس تنګي ورته پیدا کېدل، نفس بند کېدل. خدای وبخښي مور شو.
دای زیاتوي چې خور شپږ لورګانې لري او دای د کور یوازنی زوی و چې په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو او د کورنۍ ټول غړي ډیر خپه کړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم تایید کړی چې په افغانستان کې د تیر کال په ژمي کې د تنفسي ناروغۍ پیښې ډیرې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې په تیر ژمي کې هم زموږ تقریبا 4.5 میلیونه نږدې ماشومان او لویان په تنفس سیستم ناروغۍ باندې اخته شوي ول. خوشبختانه چې د خو روغتي خدمات په وړاندې کولو سره لله الحمد د مړینې کچه نسبت مخکې کل ته ډېره زیاته راکمه شوې. د نسبت ناروغانو ګراف ته یوازې موږ نږدې 1% مړینه لرو.
دا په داسې حال کې دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د حمل په 9مه په خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو له امله څه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان د افغانستان برخې پرون چهارشنبه په یو راپور کې ویلي د دغو ناروغانو شاوخوا 45% تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو د ډیرېدو اصلي لامل بلل شوی. یو شمیر کورنۍ تیر کال ژمی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو او د سړې هوا له امله خپله یا د کورنۍ غړي په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي او درملنې توان نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کابل کې یو شمیر آنلاین پلورونکي وایي پاروستیو کې د توکو د پلور بازار کمرنګ شوی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل پاروستیو څو ورځې کې ترې د هیڅ ډول جنس اخیستلو غوښتنه نه شوې. پاروستیو کلونو کې یو شمیر آنلاین سوداګریزو توکو د پیر او پلور بازار د خلکو ترمنځ ډیر تود شوی و. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په کابل کې یو آنلاین پلورونکی شمس وایي چې په دې ورځو کې د پلور بازار په ټپه ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په 2014 کال کې د زرو ډالر په بودیجه آنلاین پلور پیل کړی و او په تیرو کلونو کې په دې توانیدلی و چې خپله پانګه لس زرو ډالرو ته لوړه کړي. شمس وایي خو په دې ورځو کې دا چې د افغانستان خلک اقتصادي ستونزو اغیزمن کړي، د دوی کار هم پیکه شوی دی.
د اوس سالو والا فروشات خیلی خوب بود.
په هغو کلونو کې پلور خورا ښه و. دا چې پلور وو نو پیسې هم لاسته راتلی. په اوس وخت کې که زه د فیصدي په حساب درته ووایم، آنلاین سوداګري 50% راښکته شوې. له پخوانۍ پانګې څخه مو 50% مصرف کړي، زیان مو هم کړی دی.
حتی 50% زه مصرف شده و تاوان کردیم.
پرویز عزیزی یو بل ځوان دی چې د آنلاین بازار له لارې د تلویزیون او برېښنایي وسایلو په پلور بوخت دی. هغه وایي چې د آنلاین پلور بازار کم شوی دی او په خبره یې په تیره یوه اونۍ کې هیڅ پلور نه دی کړی. هغه چې له 15 کلونو راهیسې د آنلاین خرڅلاو په برخه کې کار کوي، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
فعلاً اقدر مردم طرفدار از این نیست.
اوس مهال خلق د آنلاین پیرودلو طرفدار ندی. خلق بازار ترازی تو کی ګوري، هر هغه څه ته چې اړتیا لري په ارزانه بیا او په ټیټ کیفیت کې لټوي او پیری ټولې پانګونې بندي شوې دي او بازار ورستر بلې کمزوري کیږي.
پوینټر اومده میره بولدارش ضعیفتر شوه رئیس.
په ورته وخت کې د آنلاین پلور یو شمیر پیرودونکي وایي چې د کار اواید د کموالي له امله نش کولای خپل د ضرورت وړ توکي له آنلاین بازار راونیسي. ماجبین سالار ازادي راډیو ته ویل چې په خابه د کار په وخت کې د اړتیا وړ توکي په آنلاین ډول اخیستل، خو اوس چې بیکاره ده دا کار نش کولای.
بعد از آمدن طالبا کار خود از
طالبان لاره تک روست ما خپلا دند للا سوار کروست پا کور نستیم. زمان اقتصادی وزید خنه دی در تیوار شان نشما خستله. لبدا مرغد دیر کورانه اقتصادی کچه دیر چیت شویده دوی دی پیرو دلو توان نلری.
دا چی دی طالبان دی حکومت دی سنایه و او سوداگره وزارت دی آنلاین بازار دی بیرت خکی دو لپار چه پلان لری و مغوختل چی دیاد وزارت لوایان عبدالسلام جواد سخی و پختو خواغ لجمن سرسر زواب را نکر. افغانستان کې آنلاین پلور د خلکو ترمنځ د سوداګرۍ یواله نوې لار وسخه چې د جمهوریت نظام له سقوط مخکې تود بازار درلوده. ډیری دغه پلورونکو په ټولنیزو شبکو کې پاڼې درلودلې چې دا پاڼې د خپلو محصولاتو د اعلانولو او د پیرودونکو د راجلبولو لپاره کارولې. خو د آنلاین پلور یو شمېر اخیستونکو له دې وړاندې په دې نیوکه کړې وه چې د آنلاین بازار په اعلانونو کې دغو محصولاتو کیفیت چې مشتریانو ته سپارل کېږي ډېر توپیر لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان د یو شمېر لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي په ټلیفون د خبرو کولو او په انټرنیټ د یو څه لیږد لپاره په ساتونو مزلونه کوي. تفصیل به نور د روحلان وري په دې راپور کې واورو.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي په 2023 زیږدیز کال کې هم د تلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو به برخې دي او پر تلیفون د اړینو خبرو کولو او پر انټرنیټ د اسنادو لیږلو په خاطر نور ولسوالیو او ولایتونو ته په ساتونو مزل کوي او په زرګونو افغانۍ لګوي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي خالد افغان:
د انټرنیټ نشتونوالی په نورستان کې یا تلیفوني د اړیکې نیولو د پای نشتونوالی غربي نورستان کې خاصتا په منډل کې ټول خلک همدا ستونزو همدا مشکلاتو سره لاس ګربان دي. یو سات دوه سات مزل کوي او غره ته خیژي بیا انټرنیټي ځای ته رسیږي. په دواب کې چې هغه یو چاته زنګ چې وهي یو سات دوه سات لاره غره ته خیژي یا لاندې کلینیک او لسوالي ځای ته راځي هم هغه ځای نه زنګ وهي هلته.
دې ستونزې یوازې په لویدیز نورستان کې خلک نه دي پتنګ کړي، بلکې د مرکزي او ختیځ نورستان اوسیدونکي هم ورته مشکلات ګالي. د ختیځ کامدیش ولسوالي اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل نن سبا د ټلیفون او انټرنیټ زمانه ده او باید چې دوی ته هم د غستون زهواره او نړۍ سره وترل شي.
برګ مټال د ولسوالۍ نه بره ساحې کامدیش بازي سیمې د وایګل بازي سیمې د واماو دلته مونږه مخابراتي شبکو څخه بي برخې او لاسرسي ورته نشته دي. دلته اوس هم د انټرنیټ ته لاسرسي خلک نه لري. زمونږ خلک ډېر لري پرتی سیمونه یو ایمیل د پاره یا یو عکس د لیګرو د پاره ډېر لري سیمو ته ځي یا نور ولسوالۍ ته ځي یا نور ولایتونو ته ځي. کرایه مصرف او نور وخت هم ورسره ځای کی.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي دوی په تیر کال کې په مرکز پارونه او څو نورو ځایونو کې د ټلیفون او انټرنیټ برخه کې خلکو ته اسانتیاوې چمتو کړي او په روان کال کې هم هڅې دوام لري. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤول خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
په څول سيو کال کې نورستان ولایت او ولسوالۍ کې غټي او وړي تقریبا 11 انټرنونه لګول شوې دي چې په خاصه توګه مرکز او باج ولسوالۍ کې د 2G او 3G خدمات هم پیش کوي او ان شاء الله په دې نوي کال کې بعد نورستان ولایت په ټولو ولسوالۍ هغه ساحاتو کې چې فرنپوس دي د مشرانو په همکارۍ باندې تقریبا تر 14 پورې وړي او غټي نور پیغامونه هم ولګول شي چې د مکالماتي خدماتونو ترڅنګ به انټرنیټي خدمات هم پیش کوي.
په نورستان کې د یو شمیر لري پروتو سیمو اوسیدونکي د ټلیفوني شبکو له نشتون او د مرکز پارون په ګډون د نورو ګرمیشتو ځایونو خلک بیا د انټرنیټ له کمزورتیا او نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د پلازمینې کابل او نورو غټو ښارونو اوسیدونکي د انټرنیټ کم سرعت او لړو بیو په تنګ کړي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وز به هم پاسویل کې کندهار ته ورشو. د طالبانو حکومت د قانون وزارت د کندهار د سیمټو کان د استخراج لپاره خصوصي شرکت ته وسپاره. د سیمټو د دغه کان د استخراج لپاره 1,000,000 ډالر پانګه شو چې هر ورځ به ورڅخه 3,900 ټنه سیمټ استخراجي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د چهارشنبه په ورځ د کندهار ولایت د شوراندام د سیمټو کان چې قرارداد یې وړاندې لاسلیک شوی و د استخراج لپاره احمد نبی زاده شرکت ته وسپاري. د دې شرکت یو مسول او درهیم وایي د کان د استخراج کارونه به د یو کال په موده کې د یو هندي شرکت سره په ګډه پیلېږي چې د سیمنټو د ورځني تولید کچه به په لومړیو کې 1,200 او وروسته به تر 3,300 ټنو پورې رسیږي.
ان شاء الله تعالی په یو کال کې به خدای کولی چې الله تعالی موږ ته دغه کړی دي چې په یو کال کې به دا شرکت ان شاء الله تعالی کامل جوړ شي. خدای کول ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې دا د مخ یو ان شاء الله په حال کې مستانه شرکت چې دا غسر موږ د لاسلیک کړی دي نو هغه راځي بیا د لسو کالو د پاره موږ دا غسر قرارداد کړی دي چې هغه بیا زموږ دلته د زموږ د وطن خلک راګرد را پاله کوي بیا به ان شاء الله تعالی بیا غزه در هغه وخت پر موږ د لسو کالو د پاره قرارداد د دې سره دا کړی دي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د قانونو او پټرولیم رئیس عبدالحنان حمید وای د دغه کان د استخراج په برخه کې 1,000,000 ډالر پنګونه سوي ده چې د استخراج چارې به مسلکی او د دوی تر نظارت لاندې تر سره کیږي.
دلته به سیمټ تولیدیږي په اوله برخه کې به په هغه اندازه وي چې اپروشاتي کیږي هغه ضرورت ته خلګو وي بیا که ضرورتونه د خلګو د هغه څخه لوړ سي په هغه اندازه باندې د دوی استخراج تولید دا ورسره وچتیږي او ورسره لوړیږي په هر اندازه چې بیا وي بیا که په داخل کې کفایت وکي زموږ سیمټ به بیا خارج ته هم صادریږي ان شاء الله العزیز.
بلخوا د کندهار د صنعتي پارک امیر علي محمد وای د سیمنټو د دغه کان د رئیسلو په بهیر کې به شاوخوا 15,000 عادي او مسلکي کسانو ته د کار کولو زمينه برابر سي او د صنعتي سکتور له پیاوړتیا سره به مرسته وکړي.
مثلا نزمش سره په افریقي دي چې په خوای ډبر راوړل د پاکستان یا د بل ملک سره چې دلته په خپل تولیداتو کې کارول اوس الحمدلله د پنجوایي د غرس ډبر راوړي د لې په تاتریشلان چې جوړیږي د موږ د لې جوړو نو په دغه کاریج په خوا د پاکستان راکل.
د طالبانو حکومت د قانون وزارت د محل د کندهار په شاولي کوټ نیش ارغستان دامان خاکریز او پنجوایي ولسوالۍ کې د کروماټو سیمنټو ګچو مرمرو ډبرو او سرپو قانونه په قرارداد ورکړي چې د ځینو د استخراج لړۍ وسامل روانه ده. دا په داسې حال کې د چی پر طالبانو انتقادونه سوي چې د افغانستان کانونه په غیر مسلکي ډول کیندیا او د وایدو پاړې شفافیت نسته.